پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دن کو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به انیسا اجمل باندې کی.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په کورم کې د مې په سلورمه د وشل شو مستورانو د وشنې سید پرون احتجاج شوه دی. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې شپږ مشکوکه وسلوال نیولې دي او په عرب لیگ کې د شام د شاملولو لپاره پرون په قاهره کې رائے اچونه شوه. د خبرونو تفصیل. د کورمې اوسیدونکو د مې په سلورمه په برید کې د وشل شو دریو مزدورانو د وشنې پر ضد پرون احتجاجي مظاهره کړې ده. دا پیښه په تری منګل کې شوې چې پکې وتنه وشل شي وو. په وشل شو کې درې مزدوران او سلور استادان وو. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي. د دې پیښې وروسته په سیمه کې حالات یو واري بیا کړکېچن شوي دي. خو د سیمې مشرانو د امنیت لپاره پرون یوه جرګه هم کړې ده. بلخوا چارواکو د مې په ومه مشال لیډیو ته ویلي دي چې په کورمه کې د امنیتي حالاتو لپاره پوره اقدامات کوي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پوځي چارواکي ادا کوي چې د مې په ومه په طبي ټول خیل سیمه کې شپږ وسلوال نیولې دي. د پوځي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د مې په ومه مشال ریډیو ته ویل چې د مشکوکه وسلوال یې د پټو معلوماتو په بنیاد تر عملیاتو وروسته نیولې دي. نوموړي دعوا کړې چې دغه وسلوال د مې په څلورمه په میرامشاه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ککړ وو. په دغه پیښه کې شپږ سرتیري وژل شوي وو. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوځ د دې دعوې تصدیق نشي کولی نو هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. د جنوبي وزیرستان د برازیلي اوسیدونکو د مې په ومه د انټرنیټ بندیدو خلاف مظاهره کړې دي. په مکین سره روغه کوټ کې او خیسور سیمو کې په شو مظاهرو کې له حکومت غوښتنه شوې ده چې انټرنیټ ته زر تر زره بحال کړي. د مکین د سوداګرو د اتحادیې مشر ریاس مسید تر مظاهرې وروسته د مې په ومه مشال ریډیو ته ویل چې تیرو څو ورځو راهیسې انټرنیټ بند دی.
د سبو کاروبار 95% په واتس اپ باندې په آن لاین سیستم د مقصد د شپه باندې په ذریعہ باندې دی. نو ا د میجو تاجر برادری او دغه عام عوامو چې کیم د میج دی دغه 4-500 کسونو دغه ورځ مکته روزانه دریمی رودریمی دغه د یو کا د یو طرفه 150 روپیه خریادو د یو واتس اپ د پورا د میسج د پورا وغځی تاچی.
مظاهره کوونکو د انټرنیټ ترڅنګ د بجلی نه بندولو غوښتنې هم وکړې. مظاهره چانو دړه ورکړې چې که غوښتنې ونه منل شوې نو پلوي احتجاج به لاس پوري کړي. د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو په جنوبي وزیرستان کې له انتظامي او امنیتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. په خیبر ضلعه کې د ځنګلاتو محکمه وایي هڅه کوي چې تیرا ځنګلونه تر خپل انتظام لاندې راولي. د دې محکمې مشر شکیل خان د مې په ومه مشال ریډیو ته ویل چې په تیرا سیمه کې د ځنګلونو حفاظت لپاره اهلي ځلې پیل کړي دي چې دا شان د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو مخنیوی وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د نوي قانون له مخې د ځنګلونو ملکیت اوس هم د سیمې د خلکو دی خو حکومت غواړي چې د قانونو په مشوره د ځنګلونو سم انتظام پر مخ یوسي. بلخوا د تیرا ځنو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هم د لرګیو د قاچاق خلاف دي خو اکثره خلک د کور جوړولو یا نورو کارونو لپاره د خپلو ځنګلونو لرګي استعمالوي نو باید چې لاغې منی نکړل شي. د پاکستان ملت پال او مذهبي ګوندونه وایي په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره په ملاقات کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو فعالیتونو د افغان جنکو د تعلیم او کار دواړه خیزه سوداګرۍ په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو خبرې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند د خبر پښتونخوا مشر امل ولی خان د مې په ومه مشال ریډیو ته ویل چې د مې په شپږمه په ملاقات کې د طالبانو بهرنیو چارو له سرپرست وزیر غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د انتخاباتو له لارې ملکي حکومت ته واک وسپاري. دغه سي جماعت اسلامی امیر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته ویل چې له متکی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا لپاره د پولو په پرانیستوم خبرې وکړې. د متکی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی پلاوی د مې له 15 څخه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. د افغانستان لپاره د روپای ټولنې استازولي وایي چې افغانستان د بشري بحران او قدرتي افتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. ادارې د مې په ومه په یو بیان کې ویلي اټکل کیږي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون به د خلکو په ژوند نور فشارونه هم راولي. بیان زیاتوي چې د بچکالۍ او سیلابونو په څیر د نورو طبي افتونو خطر کولی شي چې افغان وګړو وضعیت لا نور خراب کړي. او عرب لیگ وای چې د عربي هوادونو د حکومتونو استاسو د مې په منیټا په قاهره کې د شام په عرب لیگ کې د بیا ورګډولو لپاره رای چونه وکړه. د ټولنې 12 کال وړاندې د شام غړیتوب سندولې وو. رای چونه تر هغه وروسته شو چې لوړپړو ډیپلوماټانو په دن کې په داسې وخت کې په عرب لیگ کې د شام د بیرته شاملولو په لارو چارو بحث وکړ چې د شام شخړه په دوامداره توګه مخ په کمیدو ده او د مې په 19 د سعودي عرب په قربتوب د ټولنې سرمشري زکیږي. د خبرونو پای
خبرونه مول انیسی اجمل اورید پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر نور سیمه ایز موضوعات رپورټونه لرو. پروند کورمه د زیلان سیمه اوسیدونکو د مې پر سلورما په تری منګل کې د دوی د درو کسانو د وجل کېدو پر ضد په پلچنار کې احتجاجي مظاهره وکړه. هم پرون بیا په پلچنار کې د شیا او سنی مشرانو جرګه هم شوه. دا د جرګې او مشر پر خلکو د پورم نو اوسیدو غږ کوي.
اپیل کو دیکھ میں عوام نہ چاہتا سو پر امن وہ سے گئی سیکیورین کلیش نہ دے دیوا دہشت گردی دے پکار دے سمو مگتا مگ نظیر سر وقت سو
پرون بیا د بر جنوبی وزیرستان د یو شمیر سیمو خلکو د انټرنیټ او بجلی د بندخت پر ضد احتجاج وکړ.
مس یو خو پتیارک شي د دنیا د حال نه نه خبر شکیب غریب خلک د ایزی پیسې و خلی تنگ دی خان ته 3-4000 روپیه لګی.
او د مې پر شپږمه د پښتنو یو شمیر سیاسي مشرانو په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره ولیدل. د ان پی د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان هغه موضوع یادوي چې د لنموړي سره په خبرو کې پورته کړه.
د افغانستان په جنګو چې تاسو کوم پندز د ګولې د خپل په ګرځي او غیر طالب مخه سل په سل ورکول
کړه. هیله ده لمشال رادیو سره ووسی. رب شو ورنه موضوع تا د روان می میاش پر سلورمه د کورمه د تری منګلو پر یو سکول د بلوګرو په بریټ کې څلور استادان او درې مزدوران وجل شوی ول. دا مزدوران د زیړان سیمیو دا وی خپلوانو کلیوالو پروند د توار پورس په پړچنار کې په احتجاجي مظاهره کې حکومت د کاتلینو د زر تر زر نیول غوښتنه وکړه. په کورمه کې د استادانو او مزدورانو د وژنو په خطر هغه ورسته وشو چې نامعلوم وسلوالو پر شلوزون سړک د گیدو سیمې یو تن وواجه. پروند حکومت په سرپرستۍ کې د شیا او سنی مشرانو وګړه جرګه وشوه. په جرګه کې مشران متفق شول چې د سیمې امنیت ته لومړیتوب ورکوي. بلخوا چارواکو ویلي چې حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی. د طارق اورگزی رپورټ.
جاسم علی پنامه د هغه ماشوم دی چې پلاری سور جوړان دی په تری منګل کې وبچل شو. د اتوار پرس په پړچنار کې شوه احتجاجي غونډې ته ورغله او هغلته د پلار پر قتل کېدلو خپل فریاد په اردو ژبه کې کړي. د ماشوم پلار بشیر حسین د ټریکټر ډرایور وو چې په سرکاري سکول کې روان د تعمیراتي کار لپاره سامان تر وړلو پس د بدې پیښې ښکار شو. احتجاج ته د وینا پر وخت جاسم علي دا پوښتنه کړي چې پلار یې په کومه ګناه قتل کړی شو. د مئی په سلورما په تری منګل کې ځنی نامعلومه بلوګرو سرکاري سکول ته تر ور داخله دو پس د سلورو استادانو په شمول وتنه په دز وژلو. په نخښویو کې درې مزدوران ول چې په وژل کې د لوی خپل د زیړان خلکو ځان له د اتوار پورس احتجاجي مظاهره کړي. په احتجاج کې شامل د زیړان سیمې مشر حاجی سید میر حسن وای زمونږ له تری منګل خلکو سره هیڅ یو قسمت نه ځان نشته خو بیا هم خلک را تقتل کړل چور باندې دوی افسوس کوي.
نمو دز مکی په دارشتو نمو زر اور تنا زیاشتو نمو زر تکر تنا زیاشتو نزد تبی تا افسوس کوا چه دای موت زیدان دری مزدرانی پی نها قویل شهیدان تو.
پا تیر منگل که بلوگر و حلا پا سکول خوناڑی برید و کلو کلا چه پا نورکی که پر شلوزان رود دا گیدو سیمی یوتن محمد شریف نامالو مکسانو وجلو. کچو هم د وو کسانو وجل کې دو پیخا په تری منګل کې شوي خو مقامی مشران یې لا کې دلو انکاری دي. تر هغه پیخو پس د کورمې حالات له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي. په سیمه کې احتجاجونه وشول او د تګ را تګ لارې تړل شوی. حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولی او سره د سیمې ټول سکولونه بند کړي. که څه هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دي راغلي، خو شیعه سنی مشرانو ترمنځ د راجوړ شوي رابطو او هلو ځلو له کبله د اعتماد فضا یو ځل بیا قایم شوی. په دغه سلسله کې د اتوار پر ورځ د حکومت په سرپرستۍ کې یوه بله جرګه شوې چې په کې ځایي مشران د سیمې امن بیرته بحالولو په خبره متفق شوی. د پړچینا ځایي مشر جلال حسین وای په سیمه کې شوي دواړه پیښې د ترهګرۍ وې چې د جرګې غړیو په سختو ټکو غندلې دي. حسین له ځایي خلکو غوښتلی چې امن ته دې ترجیح ورکړي او هیڅ غلط کار دې سکون کړي.
دا اپیل کوو د کورمی عوام نه چې تاسو پر امن ووسی گوی، هیڅ قسم ته داسې سیکیورن کلیش نه ده، دیوا دهشتگردی ده.
په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغلی او نه د پولیسو چارواکو سویلی. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري د اتوار پر ورځ مشال رډیو ته ویلي په مری معاهده کې دي چې کله هم څه بد وشي نور باندې تفتیش د کېدلو لپاره حکومت ته به لس ورځې ورکولی کېږي، خو د نورکي په پیښه کې داسې ونه شول. توري وایي په سیمه کې د ناوړه پیښو خلاف کاروایی اخستلو د جرګې غړیو غوښتنه تر حکومتي مشرانو رسیدلې. وفاقي وزیر زیاتوي لارې به پرانیزي او سکولونه به بیرته خلاصیږي، خو پر موبایل انټرنیټ بندیز او چتولو فیصله لا تر اوسه نه ده شوې. هغه دا هم ویل د ګل پرز به د دغه خبرې جاج اخستل کیږي چې په سیمه کې ځنډول شوی د بورډ امتحان کله شروع کړي.
اگزام څه کوم خبره ده؟ اگزام والے سره به ان شاء الله پیر پوری میټینګ کیږي، نو مو کوشش دارې ته اگزام هم خطرې کې سره روان شي، بچای ته مشکلات جوړ نشي ټولی کورمه کې.
کورما یو داسې حساس سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته د هغوی ترمنځ په مختلفو ځایونو کې پر ځمکو او ځنګلونو تنازعي دي، چې باندې جنگونه په کېدلو بار بار د سیمې امنیت لا خطر سره مخامخ کړي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمن د امن یو لوزنامه شوه چې بګید زمکو تنازع په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوه، خو لا هم تر اوسه پر هغه عمل نه دی شوه. طارق کورگزه، مشال ریډیو، پېښور.
د برج نوبي وزستان سدونکو پروند د انټرنیټ بندیدو خلاف مظاهره کړی دی. دا مظاهره په مکین، سرروغه، کوټکی او خیسور سیمو کې شوې دي. مظاهره چانو ویلي لتهره سورز راځي ورته انټرنیټ بندې چې لوځي دوی ته پرابطو او کاروبار کې ستونزې جوړې دي. دوی زیاته کړي چې حکومت ورته انټرنیټ بحال نکړ نو تر دې غټې مظاهره به وکړي. مونږ هڅه وکړه چې د برج نوبي وزستان د سدونکو د غوښتنې په اړه د ضلع د ضلع انتظامی چارواکو نظر واخلو، خو په خبرو سره ونه توانیدو. اشتیاق مسید رپورٹ راکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي د تور په 13 ورځ په ماکین، سراروغا، کوټکی او خیسور سیمو کې د 3G 4G انټرنیټ بندش په خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. د ماکین سیمې تاجرونو اتحادیه مشر ریاض ماسید په ماکین سیمه کې د احتجاجي مظاهره وشتنه مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
انٹرنیٹ بندش په وجہ د سیمه خلق د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
تیرا افتانا اپر جنوبی وزیرستان ایراشی ریاستی چې کوم سکیورټي ادارې دغه طرفا 3G 4G انټرنیټ سرویس یو ورګیا بند کړای شوې ده. د سرارغه د بازورنا د سېکټر بریګیډ ګیټ مخامخ د نیمه ګنټې پورې ګیټ بند کړلی. احتجاجي ریکارډ کړه د خلکو په داسې غوښتنه وا چې سکیورټي ادارې بار بار په وزیرستان شه 3G 4G انټرنیټ سرویس بند کوي. وینو دا د چټوتا د سکیورټي مسله ده. سکیورټي غلکا په تیرا پاکستان کې هم امن او امان نشته. دا نو د ویسا پرې چیرې هم په اسلام آباد په پندای په لاهور په اسلام آباد شه د 3G 4G یا عام موبایل نت ورک دای نه دا بند کړه.
د کوټکی سیمه احتجاجي مظاهرات شه برخه او خاستین کای د پښتون ژغورن غورزنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي چې د سیمه خلکې خپل بنیادی حقوق وغښتنه د پورا هم په احتجاج مجبور کړی شوی دی.
دنیا دے حال نہ نہیں خبر او بل دلتا میش چکیم غریب خال کا دے ایزی پیسے وہ خلی چکو میسو پاری برتا رولا جی یہ دے پورا میش کا ٹانگ دی خان تا دی 3-4 ہزار پہ لگی.
مشال ریڈیو چے پسویلی وزیرستان پر ضلعے کے دے انٹرنیٹ بندش پبارکش دے ڈپٹی کمشنر اشفاق خان و ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خوا ہوئی خپل موبائل پورتا کول خواہش نہ کڑل او نہ پسویلی وزیرستان کے دے انٹرنیٹ بندش پبارکش لیا تردا وقت پورے پاکستانی فوجی چارواکیو سویلی دی خود سویلی وزیرستان پر ضلعے کے دے احتجاجی مظاہرے مشروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو پسیما کشے یہ دے 3G 4G انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوئی پلو یہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق ماسید, مشال ریڈیو, ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګورئ. دونکو د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له ځینو دینی عالمانو سره لیدلی دي. د مشال ریڈیو خبریال طاهر خان وایي چې د دې ملاقات جزئیات نه دي خبر شوي, خو البته نوموړي پرون د پاکستان یعنی متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بټو زرداری سره لیدلی او د امنیت او تجارت په ګډون یې پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې ورسره کړې دي. دا چې د متقی په اسلام آباد کې د نن ورځې مصروفیات څه دي په دې اړه بیا هم له طاهر خان اورو.
نن په اسلام آباد کې د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دلته یو د ستراتیژیکو مطالعاتو یو مرکز دی, انسټیټیوټ آف ستراتیژیک سټډیز وته وایي, پاره کې دی وینا کوي. تیر شپه نا وخت طالبانو یو ویډیو خپره کړه چې په اسلام آباد کې امیر خان متقی او قصره چې په پلاوی کې نور کسان شامل دي هغوی د ځنې مذهبي ډلو مشرانو سره او د مدارسو مشرانو سره لیدل دي. په هغه ویډیو کې ښکاري چې د جماعت اهل سنت په نامه باندې چې ډله ده چې په خوا د دین نوم سپاه صحابه وا د هغه مشر مولانا محمد احمد لودیانوی دی پکې ښکاري او د سره سره بیا زیات پکې د حقانی مدرسې چې دا ویل کیږي اکثر طالبانو مشرانو وملتا زده کړې د سبقونه ویل دي. دا غي مشر حامد حقانی چې د جمعیت العلماء اسلام د خپل ډلې مشر هم دی او دا د مولانا سمیع الحق زوی دی. او د دین علاوه چې کوم ویډیو کې ښکاری نو ډېر زیات طالبان پکې موجود دي چې هغه امیر خان متقی سره خبرې کوي. نو ډېر تفصیل خو بیان نه دی ورکړی شوی چې موضوع څه, لیکن د دین وړاندې هم دوی دلته په اسلام آباد کې د ځنې مذهبي او سیاسي ګوندونو مشرانو سره هم لیدلې وو چې پای کې محمود خان شکزی او امل ولی خان او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق او مولانا فضل الرحمن. نو زمانه زدار چې د دې ملاقاتونو نه طالبان غواړي چې د پاکستان د دینی عالمانو او د غرنګ سیاسي ډلو هغه ملاتړ ترلاسه کړي او دوی خپل چې کوم لري حکومت پالیسي دي د هغې ورته تشریح وکړي. نو دغه هغه بنیادي مقصد وو.
سیدا او بل طاهر خان صاحب تاسو وایئ چې د امیر خان متقی پاکستان ته سفر چې دی د دې بس نتیجې مخترشی آیا افغانستان یا پاکستان به ستر لاسه کړی دی نه وکنه؟
ګوره طالبان حکومت پر په زمانه زردادی چې ډیر مهم ځکه دی چې طالبان په مشرانو باندې په اکثر باندې سفری بندیزونه دي, سفر غی نشي کولې. د امیر خان متقی او قصر په پلاوی کې د تجارت سوداګری وزیر هم وو, نو دا غی د پاره یو خو فرصت وو چې یو پاکستان سره دواړه خې خبرې وشي او دویم دا چې چین سره هم دواړه خې خبرې هم شي. چین او افغانستان او پاکستان بیا سي هغه درې خې چې کوم یو ډله د ګروپ ته هغه کې مګي ګډون کړل. خو یو د مشکل سره بیانون دلته چې د میډیا نه د رسنیو نه د طالبانو وزیر او طالبانو پلاوی هغه ډډه کړی دا. نو جرنالستانو ته دا معلومه نه ده, آزاد صحافیانو ته چې دنه څه خبرې دي چې څه فیصله شوې ده چې دا دومره خبرې وشو څلور ورځې خو لوی سفر یې کنه, لیکن نشته, اسم نشته.
د اسلام آباد زمون خبريال طاهر خانو د تاسو اوریدل چې دروانه میاش پر پینځمه په افغانستان کې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سره پرس وزیر امیر خان متکی په سرورزنی سفر اسلام آباد ته ولاړ. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او داراز د هغه واد د پوسټ د مشر سره جراجر علي دنه وکړي په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د حکومت سفارت د مې پر شپږمه د پښتنو د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران په و ځای هوټل کې لامیر خان متکی سره د ملاقات لپاره میلمانه کړي وو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د امي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر امل ولی خان په هغه میلمستیا کې ګډون وکړ. له متکی سره د ملاقات بلنه د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ته هم ورکل شو، خو هغوی دغه بلنه ونه منله، هلته ور نغلل. دا چې امیر خان متکی سره د پښتنو د سیاسي مشرانو په لیدنه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې، دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
د پاکستان قام پرستو مذهبي ګوندونه وایي چې د پاکستان په سفر د افغان طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره په ملاقات کې د پاکستانی طالبانو د افغان جنود تعلیم او کار، دواړخې د تجارت او ټول شموله حکومت په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر شپږمه اسلام آباد ته په سفر د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی سره د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان او د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ملاقات وکړ. دا چې په دغه ملاقات کې په کوم موضوعاتو خبرې وشوې، په جواب کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د مې پر ومه مشال لیډیو ته وویل:
ما ورته ډو منې نقطه د ایخې دا چې یاره دا چې کار دې شو کې تاسو دا منې چې اوس خارج لاړ د افغانستان، لہذا اوس په کار دې چې تاسو د افغان اولس لا چناو اختیار ورکه او پکار د زر در زر دی ټاکن اوشي او چې دا ټاکن اوشي نو د افغانستان حکومت په ټول دنیا ته کی منګ به په بل به د افغانستان نو لږه مبارابا کار راوځي زه پر وا سم دا وګړه چې د افغانستان په چې نکو چې تاسو کوم پندز د ګورې د ځا خپل پکار دی او غیر د طالب مخه سل په سل ورکول پکار. دریم خبره زما غی ته دا و چې زمنګ د پښتونخوا د غاړې با پښتانه تل افغانستان کې به اسکالرشپ باندې تعلیم کوم، لہذا راځي ما شومان غم پکار دو ورسره ورسره د اسکالرشپ پروگرام دا مزید هم پکار دی چې دا زمنګ د دې سیمه پښتانه هم حال تزي ول ته تعلیم علي. او سلورم خبره په اخیری خبره مورده دا وکړه چې د بادشاہ خان بابا مزار
په ټولنیزو پاڼو د هغه تنقید چې د طالبانو د حکومت استازي سره ملاقات د عوامي نیشنل ګوند د بنیادی تګلارې نه سرغړونه او هغوی ته قانوني حیثیت ورکول دي. په جواب کې ایمل ولی خان زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې دا مهال په افغانستان قابض قوت افغان طالبان دي، او مونږ خغلی متکی ته په مخامخ په افغانستان کې د ټاکنو خبره وکړه چې معنی دا ده چې عوامي نیشنل ګوند د دوی حیثیت نه تسلیموي. د دغې ملاقات یو بل ګډونوال د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د مئی پر ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ملاقات کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د دواړخې د تجارت لپاره د سرحدي لارو په خلاصولو هم خبرې وشوې.
مشخصه ایجنډا خو دا و چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم د لارو د تګ راتګ د ویزې د پاسپورټونو او د تجارت په لار کې هم یو رکاوټ جوړیږي او دا د عام خلکو په سطح باندې په تګ راتګ کې هم یو او مشکل پیدا کړی دی. دریم کومه خبره زمونږ طرف نه وشو هغه دا چې په افغانستان کې دا ښه خبره ده چې یو امن قیام شو او معیشت بهترۍ طرف ته روان دی. د افغانستان کرنسی په ښه کېدو ده او د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات په ښه کېدو دي. البته د جنو او د بچو او د جنکو د تعلیم حوالې سره هم مونږه هغوی پام راوګرځو
په دغه ملاقات کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم موجود و. مشال ریډیو د هغوی د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته متقی سره د ملاقات لپاره د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته هم بلنه ورکول شوې وه، خو هغوی ملاقات ته نو ورغلي. د مئی پر ومه مشال ریډیو د محسن داوړ د دغه ملاقات ته د نو ورتلو پاړه و پختل نو موږړي وویل
یو ډلا د ټوپک په زور لاړ شي او مطلب په یو علاقه قبضه وکړي په زور او د تشدد په زور د ټوپک په زور. نو په کوم بنیاد باغ خلق مون منو مطلب د دې سره کناسل ی د دې بلنې ته ورتګ مطلب بیا د دې حیثیت تسلیمولو
د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ملاقات نه د انکار پاړه د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د مې پر ومه مشال لیډیو سره په خبرو کې دا دریز وړاندې کړو
مونږ موقف دا دی دعوت بالکل راکړې شوې وو مونږ نه ورالو افغانستان کې چې کوم د پښتون نور کامونه څه دي کنه دا وو ډېر کلک اعتراض چې ټول پښتانه د طالب یعنی طالب د پښتون یو نېشنلیست قوت دی کنه نو که په دې خلکو کې تر ټولو زیات مونږ کتلې کېږو د نور کامپال تنظیمونه مقابل نو کچیر مون ناسته کړی وای نو هغه په ذهن کې براخل شي نور هم کلک شوی وای پوښ شوی وای
په ملاقات کې ګډون کوونکو سراج الحق او ایمل ولی خان وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د ترهګریزو فعالیتونو او د افغانستان خبره د پاکستان پر ضد کارولو د مخنیولو په اړه هم خبرې وشوه تر دا مهال دغه ملاقات د جزئیاتو په اړه د افغان طالبانو حکومت سندې ویلي
دا مشال ریډیو ده
د خیبر ضلع د جنگلاتو محکمې چارواکي وایي په تیرا کې د ونو بوټو د وهلو د لرګیو د قاچاق د مخنیوي هلې ځلې کوي دوی د مې پر ومه مشال لیډیو ته په خبرو کې زیاته کړې چې په دغه مخې په سیمه کې د میشتو قومونو له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي ځینې ځایي مشران بیا د حکومت د اقدام ستایي خو وایي چې ولس د خپل شخصي استعمال لپاره د جنگلونو له وهلو نشي ګرځولې د فرهاد شنواری په رپورت کې یې تفصیل ورو
د خیبر ضلع د جنگلاتو محکمې مشر ډیفو شکیل خان د مې په ومه مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي د تیرات جنگلونه تر خپل انتظام لاندې راولي او حفاظت یقیني کړي
کوم نوې قانون چې پاس شوه دی هغه په سر کې لولنې خبره دالی کړي چې د ملکیت د جنگلاتو وسم د خلکو دی بیا بم د خلکو صرف محکمې جنگلات یا حکومت دا کوشش دی چې د دې په طریقہ بانی انتظام و چلولی شی قوم پا مشاورت بانی او دا قوم پا اشتراک بانی نظمہ تیرا خلکو تا دا اپیل لیستا سپا واساتت بانی چھے دیو دی کوششو کی منگ سر کی نی او چھے دا کم نوے قانون راغلے پا دی بانی زمنگ سر جرگی ہو کی او سپا صحیح طریقہ بانی چھے سنگ دا قوم مرضی وی چھے اغ شانتی دا دی زنگل حفاظت او انتظام منگا انشور کو
شکیل خان ویل چې موږ په مناسب مقدار کې ځای خلک د خپل ضرورت لپاره د لرګو د استعمالولو نه منع کوو خو په کار ده دا کار د ځنګلاتو محکمې لخوا ټاکل شو ساينسي طریقو باندې وشي
چې کوم لوکل استعمال وي د خلکو کاغه د کور جوړولو دی که د جماعت جوړول دی که فرنیچر دی نو په هغه باندې سمو مانیت نشته خو هغه صرف چې د چا ځنګل دی چې اقه لکه په خپل استعمال کې راولي د سوپورې چې د تیرا میدان د سمګلینګ لرګي بهر وستلو د پاره اقدامات دي بمنګ کوشش وی چې زه په زه منګ قومي چیک پوسټونه ولګو او اغل قانوني حیثیت ورکو
د تیرا یو قومي مشر نصر الله خان د جنگلاتو په موضوع سره خپل تاثرات شریک کړل
بالکل صحیح را بس اسمگلنگ نرا پکور دین را لرگای موزی خوچ کم مغی خیبر ایریه کی خلق اسی گی نو اغو لرگای را اغو خپل استعمال که روستل غوری پاگی کی اغا مطلب دارا چه مثال چیڑی را سونو پارا خلقو پکاری گی کور جڑاوون پارا گدروی پارا پکاری گی بیاب که نختار دا نختار ستنی پارا پکاری گی تیرون ری نو مطلب دارا چه دار اغ وطن دا اغ زو ضروریات تی پا دی بند پابندی نشی لگ حکومت لا نرا پکار چې په اغزو کې په غیبه نه داسې پابندی لګوي چې دا غوڅه دوله نه ورکې دی په دا چې په اغزو کې خلکو نور زرای آمدن شته نه
د جنگلاتو محکمې چارواکي وای چې په 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او وس په ټولو قبایلی ضلعو کې هم د دغه محکمې قوانین عملی شوي تیراله په خبره په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه او د ځنګلونو ډکه سیمه ده او قیمتي لرګو لپاره ډیره مشوره ده د تیرا دره کورمې او رغزو او د افغانستان نګرار ولایت سره لګیدلې ده او په دې ورستو کې ورته د پاکستان وفاقي حکومت د ځان له سب ډیویژن درجه هم ورکړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
کورمه د سیډان سیمې اوسیدونکو پرون په پړه چنار کې احتجاجي مظاهره کړې او د مې په څلورمه په تری منګل کې په برید کې د وژل شو درې مزدورانو په وژنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. چارواکو د مې په اومه مشالې ډیو ته ویلي دي چې په کورمه کې د امنیتي حالات لپاره پوره اقدامات کوي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پوځي چارواکي ادا کوي چې د مې په اومه په طبي ټولخیل سیمه کې شپږ وسلوال نیولې دي. د پوځي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د مې په اومه مشال ریډیو ته ویل چې د مشکوکه وسلوال یې د پټو معلوماتو په بنیاد تر عملیات وروسته نیولې دي. کومې وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنوبي وزیرستان د بره ضلع اوسیدونکو د مې په اومه د انټرنیټ بندیدو خلاف مظاهرې کړې دي. په مکین، سرلوغا، کوټکې او خیسول سیمو کې په شو مظاهرو کې له حکومته غوښتنه شوې ده چې انټرنیټ تیز تر سره بحال کړل شي. د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو په جنوبي وزیرستان کې له انتظامي او امنیتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. د پاکستان د ځینو ملتپال او مذهبي ګوندونو مشرانو پر مشال ایډیو ته ویلي دي چې د مے په شپږمه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ملاقات کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو فعالیتونو، د افغان جنکو د تعلیم او کار، دوه اړخیزه سوداګري او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو خبرې کړې دي. د متقی په مشرۍ د طالبان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی د مے له پنځمې څخه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. د افغانستان لپاره د روپای ټولنې استازولي وایي چې افغانستان د بشري بحران او قدرتي آفتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هېواد دی. د ادارې د خبره پرون په یو بیان کې کړي او عرب لیگ وایي چې د عربي هېوادونو د حکومتونو استازو د مې په مو منیټه په قاهره کې د شام په عرب لیگ کې د بیا ورګډولو لپاره رایې اچونه کړې. دې ټولنې دولس کاله وړاندې د شام غړیتوب ځنډولی و.
مشال ریډیو لن خبرونه موریدل د روغتیا نړیوال سازمان وایي ل ګوزړن یا پولیو ناروغۍ څخه د ماشومان د ژغورلو یوازینې لار د پولیو ضد واکسین دی چې باید په هر کمپاین کې یې دوه څاڅکي له پنځو کلونو کم عمر ماشومانو ته ورکړل شي. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو په ځینو سیمو کې د دې ناروغۍ وایرس موندل شوی دی. د افغانستان تر څنګ پاکستان هم د نړۍ هغه هیواد دی چې ورڅخه د پولیو وایرس بشپړ خاتمه لا هم نه ده شوی. نوریاس نوری معلومات راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې له پولیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره یو ځل بیا د پولیو ضد واکسین پر تطبیق ټینګار وکړ. ډبلیو ایچ او پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د یو هیواد هوساینه په سالمو وګړو پورې تړلې او ټینګار وکړ چې راځي د دغه ناعلاجه ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان واکسین او په دې توګه د یو سالم افغانستان لپاره خپله ونډه ترسره کړو. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ هم په یو ټویټ کې ویلي وو چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی شي د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو په ختیځه حوزه کې په چاپیریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل شوی دی. په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې یوه یې په کونړ او بله په پکتیکا کې وې. د روان 2023 کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو څو کمپاینونه ترسره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شوی دی. په پام کې ده چې دا ډول یو بل کمپاین یوه اونۍ وروسته د مې په 15 په افغانستان کې پیل شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د افغانستان په نږدې 20 ولایتونو کې ترسره او میلیونونو تر 50 کلونو کم عمر ماشومان ته به واکسین ورکړل شي.
د پولیو کمپاین پلان د 15 د مې باندې شروع کیږي. سبې نایډي د هیواد په هغه سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغي د خپرېدو خطر ډیر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیق کیږي.
ښاغلی کمال شاه مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې د پولیو کووید واکسین کمپاین یو په بل پسې ځکه عمل کیږي چې په تیره مارچ میاشت کې په دې حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې زیات تثبیت شوی دی. د هغه په وینا بل مهم علت دا دی چې سږ میلادي کال په پاکستان کې د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوې او ورسره دا خطر زیات شوی چې دغه ناروغي د پولې دې غاړې دغو سرحدي سیمو ته خپره نه شي. په پاکستان کې تیر 2022 میلادي کال د پولیو شل مثبت پیښې ثبت شوي چې ټولې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې له افغانستانه یو مخ د پولیو د ناروغۍ د ورکېدو امکان شته که د دغې ناروغۍ په وړاندې د پولیو واکسینو کمپاینونه په مسلسل ډول په دې هیواد کې تطبیق شي. پولیو یا ګوزن یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناعلاجه ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو کې په ډنډو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پکتیا ولایت د احمد خیلو په ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې په مرسته شاوخوا 2500 کورونو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د هغې سیمې اوسیدونکو پخوا د خوړ اوبه کارولې چې له کبله یې ماشومان او لویان د یو شمېر ناروغیو ښکار کېدل. د احمد خیلو اوسیدونکو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ژوند د نورو اړتیاو په برابرولو کې هم مرستې ورسره وکړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د سکندر خیل په سیمه کې 250 کورنۍ ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک د پاکو اوبو پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. له دې مخکې د یاد سیمې اوسیدونکو ښځو او ماشومانو د څارویو او لاسي رړو په واسطه له دوی لري خوړ څخه اوبه راوړي. د برنامې د پلي کوونکي مؤسسه او انجینر محمد رستم رحیم مشال رړو تول د اوبو د دې شبکې په واسطه په یو وخت 250 کورنیو، یو خوانزی، یو روغتیایی کلینیک، یو دی جمعی جماعت او پیاده سیمه که چو دوکانون تا دسخاک پاکی او ببرابری گی.
دی احمد خیلی ولسوالی دی سکندر خیلی دی کلی دی اوبو شبکه رسمان گرد اخسانی توس پرل شوا. دی کلی که 250 پامیلا تا اوبو پاکی اوبو رسی داری. دی بودیجا د کلی پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یونیسف د ادارې لخوا ورکړل شوې ده.
بل لور ته د احمد خیلو ولسوالۍ د سکندر خیلو اوسیدونکي د پاکو اوبو د دې پروژې پلي کېدو ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د دوی نورو ستونزو ته هم پام وشي. ځایي اوسیدونکی ملک سید مرجان وایي
څرنګه چې دینه په مخ کې ولاندې مونږ اوبه ډېرې ضعیفې وي، ډېرې ناپاکې وي، ټولې مریضې وي او حتی اوبو ته مونږ دومره لرې مزال کولو چې امکان نه لرلو، دومره لرې تللو رسیدگی بنا و خود مریضه سبب و باوی در قدیم که شاپ دهات چی کل را غلالا مونگ دی کام دی پاره روی دگه جوری کللی بایی دی رخی دی صاپی دی پاکی دی.
در سیمی اوبل و سیدون که مولوی عبدالعموایی دوی دی عبود دی شبکی لجوری دو مخی لگرن استون زو سرما خامخوال
مخی استون جلی رزیاتی بی اوبل نوی ماشومان با هم دی توی دی خوار نوبر اولی ناپاکی او بابوی او اس منگ دی دی پروژه چه کم کار کون که دوگونه منه کوو چې موږ ته دغه پروژه ورسوله سارته ورسوله او موږ 250 کوره کلی د دې پروژې د اوبو نه برخمن دي.
د ملګرو ملتونو د موندلو له مخې په نړۍ کې هر کال 1.4 میلیونه انسانان د ناپاکو اوبو د څښلو په وجه د رامنځته کېدونکو ناروغیو څخه ژوند له لاسه ورکوي او د 40 میلیونه نور انسانانو عمر د روغتیا ساتنې د محدودو امکاناتو له کبله لنډیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې ل نه هو نه تر لسو، او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو پخوانی غړي فضل اللهی د نوی ورځو دننه د انتخاباتو نه کېدلو په صورت کې په پیښور های کورټ کې د خیبر پختونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت پر ضد یو درخواست جمع کړی دی. خو د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل د اتوار پر ورځ مشال اړو ته وویل چې د ټاکنو نیټه اعلانول د دوی کار نه دی. نوموړي زیاته کړې چې هر کلاړوند ادارو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه نو دوی به د پاکو رڼو ټاکنو لپاره خپل آئینی کردار ولوبوي. یو قانون پوه بیا وایي د پاکستان د آئین تر مخه د ټاکنو په نتیجه کې د نوي حکومت تر د نوي منتخب حکومت تر جوړېدو پورې یو نگران حکومت باید خپلې آئینی ذمہواری پوره کړي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د پښتونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل نمی د پاکستان تحریک انصاف لخوا د دوی په ضد په عدالت کې د داخل شوی خواست په اړه پښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د انتخاباتو نیټه ورکول د نگران حکومت کار نه دی، او چې کله هم د انتخاباتو نیټه اعلان شوه نو دوی به په دغه لړ کې هم خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
اوس الیکشن تاریخ ورکول، دا الیکشن دورځه تعین کول، دا زمونږه منډیټ لږه نه پدې کې مونږه مداخلت کولې شو او نه مونږه پکار دی. دا د صدر پاکستان د گورنر او د الیکشن کمیشن په وین دا خبره دا اوس په سپریم کورټ ته مورګ لاړه. دا غوړ کې سلورم اوس دا شو، اول د دې تریو په میز کې وا اوس سلورم ورکی هغه رالو، نو پدې کې چې ګنده هغه ولې د تعین کوي چې کوم تاریخ مونږ درا کی مونږ په سر سترګو او پاک ورځ مونږه الیکشن کوو ان شاء الله. نو چې کله الیکشن ورځ دغه شي دا هغه مونږه داګه لپاره مکمل تیاری کوو او هغه ان شاء الله مونږ خپل ټایم باندې الیکشن کوو.
پاکستان تحریک انصاف په نوی ورځو کې د نن د انتخاباتو نه کولو په سر د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت په ضد یو خواست په پېښور های کورټ کې داخل کړی دی. دا خواست د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د پېښور نه د یاد وند د اسمبلی غړي فضل الهی د خپلو وکیلانو د لارې په پېښور های کورټ کې د زیارت په ورځ داخل کړی چې پکې د صوبایي حکومت په آئینی حیثیت پښتنې راپورته کړي دي. فضل الهی د مئی په اوومه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې نگران صوبایي حکومت به د دریو میاشتو تیرېدل وروسته غیر آئینی وي، ځکه چې د دوی د دریو میاشتو په موده کې په پښتونخوا صوبه کې د بیا انتخاباتو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی نمی د نگران حکومتونو د آئینی حیثیت په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په آئین کې دا خبره واضحه ده چې د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروسته به په نوي ورځو کې د ننه د بیا ټاکنو نیټه اعلانیږي، او د نگران حکومتونو په اړه په آئین کې لیکل شوی دی چې د نوي حکومتونو جوړېدلو پورې به نگران حکومتونه خپلې آئینی ذمہواری ترسره کوي.
الیکشن د پاره ټایم پیریډ شته، او پاین کې د نگران حکومت هغه میاشت لري هغه نشته، ځکه چې په قانون کې پاین کې د نگران حکومت فیل نشته، ورځې نه دي ورکړي، میاشت نه دي ورکړي. نگران حکومت په تر هغه پورې وي چې څو پورې الیکشن نشوي. دا هغه یو فیل ده چې روزمره چې کوم معمولات دي، ادمنستریټو میټر دي، نه ان اډر سچویشن دي، او مین یو فیل دا چې کله الیکشن کیږي نو
یاد دیوی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په امر د هغه وخت د اعلی وزیرانو د سپارښتنې سره سم په پنجاب صوبه کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 14 نیټه تحلیل شوی و، او په پښتونخوا صوبه کې د جنوري په 13 نیټه د اسمبلی د تحلیل کېدلو عمل سرته رسیدلی و. او د هغې وروستو په دواړو صوبو کې نگران صوبایي حکومتونه قائم شوي وو. په پیښور کې د وکیل او قانون پوه پیداګل نمی د انتخاباتو په سر د روانې لانجې او د نگران حکومتونو د آئینی حیثیت په اړه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل چې په آئین کې کومې نقطې ډېرې واضحه نه دي، نو ادارې او سیاسي ګوندونه د خپلې خوښې مطابق د هغې تشریح کوي. خیبر پختونخوا گورنر د ټاکنو کمیشن ته په لیکل شوی یو لیک کې د پختونخوا د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 10 نیټه تجویز کړی و، خو په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د انتخاباتو په سر د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه اول په نوی ورځو کې د نننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې و، او د پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره یې ولسمشر ته د انتخاباتو د نیټه اعلانولو امر ورکړی و، او د پښتونخوا گورنر ته د پښتونخوا د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو امر ورکړی و، او ولسمشر عارف علوی د مئی 14 نیټه د پنجاب د انتخاباتو لپاره خوښه کړی و، خو تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په سر د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ لانجه نه ده حل شوی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په پاکستان کې تر شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندلې ډلې د یو شمېر ترهګر بدونو ذمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې زیاتره حملو مسولیت تحریک طالبان پاکستان او یا هم اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. د تحریک جهاد پاکستان په نوم دا ډله او د هغې لخوا د بریدونو د ذمواري منلو خبرې په پاکستان کې امنیتي چارواکي او هم شنونکي حیرانه کړي دي، او هغوی اوس په اړه معلومات غونډوي. دا چې دا ډله واقعي هم وجود لري او کنه، عبدالحی کاکړ په خپل دی رپورټ کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د روان کال فروری پر 28 نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلې. د دې برید ذمہواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی تنظیم ومنلې چې دا د ټولو لپاره یو حیرانونکې خبره ځکه وه چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمہواریانی یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسوالې ډلې منلې. شای نور خلګو د تحریک جهاد پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر 28 نیټه اوریدلې وي، خو په اسلام آباد کې مش د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبريال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید 2 غنټې وړاندې د دې ډلې نوم اوریدلې وو. نوموړي د مې پر 14 مشال ایډو سره د خبرو په مخال هغه ورځ یاد کړه.
ماته په فون باندې یو واتساپ میسج راغلو، نو د واتساپ نمبر نو دا هغه ماته میسج راغلی او په میسج کې دا لیکل شوی و په اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوی عسکري تنظیم جوړ کړی دی، او دا د تنظیم مو هغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو.
په کوم ورځ چې احسان ټپوته په واتساپ پیغام ترلاسه شو، تر دې یو ورځ وروسته د فروری پر 14 په ټویټر د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ سو، او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړیدو پسې منظر او اهداف اعلان کړل، او دوم ټویټ هم هغه ورځ د چمن د برید د ذمہواري اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او یاند مولا محمد قاسم یاد شوی وو. له دې وروسته د مارچ پر 14 د بریسان په سیوي سیمه د اپریل په 14 د سوات په کابل کې د ترګري مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د 14 د اپریل پر 28 د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوسټ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو داوی تیری کې جهاد پاکستان وکړي. البته د سواد د تانی د چاودنو پاړه پولیس ویلول چې دا د شارټ سرکټ لوجي سوي چې هلته پراته بارودی مواد چاودي دلیول. د لکی مراد تر به درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې ټول چې دوی د دې تنظیم پاړه نورو معلوماتو راټولول ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان پاړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبرې کړې دي. دوی ټول په یو خړې دي چې د لومړنیو معلوماتو لمخې د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبورو لامل د بریدونو ذمہواری نسی منلای نو بیا یې په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوپټي امنیتی چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مئی پر درې منټه مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه کړی چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجي د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ته ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی چې دا ډول په افغانستان کې مش د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزای چې لتیرو څه د پاسه د بوله سيزورایسي د وستوالو ډلو پاړه ریپورتونه جوړوي هم د نوي تنظیم پاړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېر ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
پاکستان کې دا سه خلک غني چې غني دا هم تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکی په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان مشران موجود دی دلته کاروي کې نو پاکستان کې څه واقعیت چې نو بیا پاکستان په افغان طالبانو باندې فشار جوړي، چې پای باندې فشار راشي نو بیا هغه پاکستان طالبانو ته تل کې مشکل جوړي. نو دا یو وجه باندې چې دوی نو بډاګه باندې شو دلته چې د دې واقعیت ذمہواري لري.
مشال رادیو په دې اړه د مئی پر درې منټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګه. هغه پیغام ولوستي خو د ریپورت تر خپرېدو پورې جواب را نه کړی. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوونی ابو سید چې د وسلوالو ډلو د چارو څېړونکو دی د ټي ټي پی له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نموړي د مئی پر څلورمه مشالې ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوی دی، خو د پوینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتونی شتون په اړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي، خو پر دې د ټي ټي پی خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلولوي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې میشتي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسلوال او ټي ټي پی له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري، خو د خبريالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري، بلکې یا خو د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټوئیټر پانه خبروي. د تنظیم ته منسوب ټوئیټر باندې تر اوسه پورې یو لس ټوئیټونه سوي دي. البته مشال رادیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق کولای، هم دغه څه د ټوئیټر پاڼې کاروالي هم نسی تاییدولای. هم دې طرف ته خبريال رفت الله ورغزی چې د وسوالو ډلو په اړه له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې رپورټینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو داغو چې کم مشران وی لکه مفتی نورولی دی یا نور تنظیمونه دی ناغو بکیدا کل خپل ویډیو بیانونه جاری کوي، نو تر اوسه د دوه مشر چې دا محمد عبد الله یغستاني یدی چې ته مو مطلب لکه د سه بیان وانورې دو دی باندې پته نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی. ډیر خلک وایي چې نا سوشل میډیا هټ پوره دی سړی تصدیق شو دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم په اړه لا هم معلومات کم دي، البته له وخت یې دو سره به شای پاړه تصویر نور هم واضح سي.
د عبدالحق کاکړ رپورټ د بلومبرګ په نوم یوې نړیواله رسنې په خپل یو تازه رپورٹ کې ویلي دي چې په آسیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې په کې افراط زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د افراط زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې د ګرانۍ زیاتېدو سبب کیږي. د پاکستان شماریاتو ادارې وایي په اپریل کې په هغه هیواد کې انفلیشن 6.4% ته ورسېد چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لوړې شوې. د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وایي ګرانۍ ژوند خورا اغیزمن کړی او اوس کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالی مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د پور پروګرام پر بحالۍ خبرو ته دوام ورکړی دی. ملیحې امیرزاده د ولس پر ژوند د ګرانۍ اغیز ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
غیر ملکی خبری ادارہ بلومبرگ وائی پاکستان پر ایشیا کے ہاغا ہیواد کرسی دلے چہ دروان کال پر اپریل میاش کے پکے گرانی یا انفلیشن ترٹولو لوڑے کچے ترسی دلے. دمی پر دویما دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا گرانی لپلوا پاکستان تر سری لنکا ہم مخکے شوی دے. یاد دیوی چہ پر سری لنکا کے پر 2022 کال کے اقتصادی بدحالی وا چہ پترس کے مظاہرے ہم شوی وے. ہاغا ہیواد تیر کال دے اقتصادی بحران لاملا کنگال یا دیوالیا اعلان شوی. دا بلومبرگ پر رپورٹ کے ویلشیوی چہ دا ڈالر پر مقابلہ کے دا روپے زخت کمیدل پا پاکستان کے دا خوراکی شایانو او دا انرجی زیاد قیمتونا هاغه وجوهات دی چې پا اپریل میاش کې گرانی تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدلا. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې خای چې پا اپریل کې په هیواد کې گرانی 6.4% وا. بلومبرگ هم دې کچې ته اشاره وایي. دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د گرانی تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرگ وایي په سریلانکا کې په اپریل کې د گرانی شرح 15.3% وا. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس پر ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې که مزدورکاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانه اغیزمن شوې دي.
ګرانه بالکل په خپل عروج باندې ده. نو یو مزرکار سړی ده بالکل نشي بدش کوي او ما غوښتل لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د میشت تنخوا خلی هغه هم سره دې ته متاثر شوې دي. کوم اخراجات یې هم یو په ډول شوې دي او دویم طرف د سرکاري ملزمینو هغه تنخواګانې چې کومې دي هغه خپل ځای باندې ولاړې دي. وایي باندې یتي هغه قرضه هم پرې اوړي. مخکې به داسې سوچ لکه اوړه دي چینی ده او دال وغیره دي سبزي دي دا ټول مطلب دی چې موږ خپل یو هغه بجټ مطابق به موږ دا شی اخیستونه موږ کوم تنخوا به نو کې موږ تاسو لګ ډیر بچت کیدو اوس موجوده ټیم کې موږ بالکل هغه بچت نشو ګبل کې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هاندې په مشکل سره سره سي.
د بلومبرګ پر رپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت هم 40% تراټیټ شوی. د گاډو کرایې 55.8% لوړې شوی او د خوراکي شایانو بیې د تیر کال د همدغه مودې په پرتل په اپریل کې 48.1% شوی دي. د غراز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوې دي. د پیښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په څلورمه مشال ریډیو ته وویل ګرانۍ یوازې په غریبې طبقې نه بلکې هر څوک اغیزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل او چې کم د لو لیول خلکو کنه نو هغوی خیر غوښتو ته رالل. لکه دومره فرق پرېوته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي نه لامېږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل. سنیچنګ ډېر زیات شو. ډېر خلک دادی چې خودکوچیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو له پکار دي پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي. دا به څه کیږي اخر پاکستان کم طرف ته روان دی. زمونږ د مخکې که په 100 کې 80% کسٹمر وو نو هغه او 20% ته راغلی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له آی ایم ایف سره د 6 اربا قرضې 3 کلن تړون لاسلیک کړو خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې آی ایم ایف یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې ستنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته سباندې 1 ارب ډالر قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالر ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر ساګډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بلکست او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وای د IMF شرطونه سختی او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپو او خبريال طاهر شیرانی مشال ریډیو تویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکج بحالی لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نور هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس په نور بوج برداشت کړل شي.
چکم عام خلګو آمدنی دا هغه حساب سره نه دی شوی سوی اور انفلیشن سے واسو د دې لپاره چې کم عام خلک دې دغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا ول زم دي چې دوی ډیر زیات راغلي دي خپل خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دي چې مطلب د ټارګټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو قسم دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی سٹور ذریعہ حکومت چی کم بنیادی شے اندے اگو پر ذریعہ اگر تا سبسڈی ورکی لگا دی حکومت تا لیکن چی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریبا 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نسی ملا کے دے تک مختلف حکومت پروگراموں نہ خودی لیکن ورسرا عام خلق دی یو
طاهر شیرانی وای دا IMF او نړیوال بینک قرضې یو ارزی لاردا خو تر سو پاکستان په خپل د پالیسۍ په کچا اقدامات نوي کړي تر هغه یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللې. داغه په خبره په هغه اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې را لګل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه لګوي. اقتصادي ماهرین وای چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه او غزوي د تنخوادارو تنخواہ سیوا کھڑی اور پگرانے دا قابو مندلو لپاره په وخت ضروری اقدام